Kirschne Osmanlandi. ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم د ترشنا اسمان لاندې خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. نن په د ترشنا اسمان لاندې خبرونه کې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د افغان کډوالو پر ستونزو خبرې کوو. افغانستان په نړۍ کې یو له هغو هیوادونو څخه دی چې ډیر وګړي کډوال دي. افغانان له تیرو څه باندې 40 کلونو راهیسې کډوال کیږي. د ځینو راپورونو له مخې یوازې په وروستیو 3 کلونو کې میلیونونه نور افغانان کډوال شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر د راپور له مخې آزردمه 6.3 میلیونه سوریوال، 6.2 میلیونه وینزویلایان، 6.1 میلیونه اوکراینیان او 6.1 میلیونه افغانان په نورو هیوادونو کې کډوال دي. خو ویل کیږي چې د افغانانو شمیر له دې کبله تر حقیقي شمیر کم شودل کیږي چې ډیری افغانان د کډوالو په توګه رسمن ثبت نه دي او یا هم بې اسناد دي چې هغه هم نشمیرل کیږي. د ستاتیستا کام د معلوماتو لمخې په نړۍ کې تر ټولو د ډیرو کډوالو کوربه هیواد ایران دی، بیا ترکیه، ورپسې جرمنی او همدغرس پاکستان دی. حداقل په ایران او همدارس پاکستان کې د میشتو کډوالو اکثریت د افغانانو دی. له دې هم اندازه لګولی شو چې د افغان کډوالو شمیر په نړۍ کې څومره دی. مهاجرت بیکاره و نه وي، خو د افغان کډوالو ستونزې شایي د نورو ملتونو د کډوالو په نسبت زیاتې وي. په ایران، پاکستان او ترکیه کې کابو هر ورځ د سلګونو افغانانو د نیولو او په زورو ایستلو خبرونه اورو، خو له دې سره سره لا هم بهر ته د افغانانو د مهاجرت لړۍ تم شوې نه ده. همدانن مو خبر درلود چې ایرانی پولیساتو د خپل هیواد د سیستان او بلوچستان ولایت په پولو کې 115 افغانان نیولی دي. ایران یو له هغو هیوادونو څخه دی چې په وروستي یو کال کې ډیر زیات افغانان له خپلې خاورې ایستلي دي، خصوصا نیمروز او هرات پزوره ستانه کړی دي. همدارس پاکستان تقریبا هر ورځ له خپل خاورې افغانان باسي. ترکیه هم یو له هغو هیوادو څخه دی چې مخکې ورته اشاره وکړه چې ډیر شمېر افغانان اوس پکې اوسي او هر وخت داسې خبرونه خپروي چې بې اسناد کډوال نیسي او بیا هم خپل هیوادونو ته ستنوي. زموږ د دې خبرونه میلمانه دی په جرمنی کې میشت افغان ژورنالیست شازلمی زلمی، په ترکیه کې میشت افغان هارون گلزار او په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا مشر میوند علمی. تاسو درنو اوریدونکو ته هم د خبرونه په ترڅ کې وخت درکو چې ټلیفون وکړي که مهاجرت مو تجربه کړی وي، د مهاجرت تجربه له نورو اوریدونکو او د غرف زموږ له میلمنو سره شریکی کړئ، او که پوښتنه لري نو زموږ درې د قدر وړ میلمانه به ستاسو پوښتنو ته ځواب ووایي. لومړی علمی صاحب، چې تاسو په اسلام آباد او پاکستان کې میشت یاست، پاکستان یو له دوو هیوادونو څخه دی چې ډیر شمیر افغانان پکې میشتي. نن سبا بیا داسې خبرونه اورو چې په پاکستان کې، خصوصا په اسلام آباد کې، افغانان نیول کیږي او په زوره افغانستان ته استول کیږي. دغه بهیر څومره جدي دی یا په څه حد کې دی؟ یو نیم کس نیول کیږي او که ډیر کسان نیول کیږي؟
لرم صاحب، زل د مونږ اکثرا په دې اسلام آباد کې د ټول اسلام آباد له مهاجرینو سره په تماس کې یو. زه د مهاجرینو د شورا مشر يم. دلته دغه 4-5 ورځې کېږي چې ډیر زیات جدي نیول کېږي. تقریبا د 4 ورځې مخکې د په حدود د 70 نفره افغانان چې ټول په یونیسیار کې ثبت و، د یونیسیار ټوکن یې درلوده، کیس نمبر یې درلوده، ولې متاسفانه چې د اکثرو دا ویزه یا ایکسپایر شوی وي او ډیر کم وخت وروسته تیر شوی وي. د چا مثلا د ویزه 15 ورځې تیر شوی وي، چا 2 ورځې تیر شوی وي، چا یو هفته تیر شوی وي. ولې ټول ونیول سول او بل وی یا دوه شپونه هغه مراحل تایس ولا دوی ټول له تورخم نه یې خواته وړه ولا ډیر زیات مخبل شخصا د شارپ د وکیل صاحبانو سره، د یونیسیار د مشرانو سره زه ډیر نږدې اړیکه لرم او ټولو ته ما بار بار زه هر دقه خبر ورکوم او معلومات ورکوم. دغه نن پرون دغه بل ورځ دغه دوه درې ورځې کیږي مونږ د بی 17 په شهرک کې ژوند کوو. یو خارګوټی دلته یو سوسایټي ده په نام د بی 17 ملټي ګارډن، تقریبا 2000 افغان کډوال دي پکې. زه دغه ټول له ما سره په تماس کې دي، ولی متاسفانه چې مونږ هیڅ نشو کولای. د مونږ دپاره یوازینۍ لاره چې ده د شارپ وکیل صاحب باندې او د یو انیسیار وکیل صاحب باندې، که دوی مونږ سره کومک ونه کاندي مونږ نور هیڅ نشو کولای. در حال کې چې وکیل صاحبانو ډیر کوشش کړی ده، خدای دې خدای شاهد ده چې مونږ ترې نه خوشاله یو. وکیل صاحبانو خپل ډیر اخلاص مونږ سره کړی ده، د یو انیسیار وکیل صاحبانو او د شارپ وکیل صاحبانو، ولې متاسفانه چې هیڅ کوم نتیجه مونږ نه ده اخیستې. دلته اکثرا د کم سن ځوانان، د 14 کلن او 18 کلن نیول کیږي، لیګل شوي دي. اکثرا فامیلونه به سرنوشت پاتې دي، کورنۍ ولې د کور هغه مشران لیګلي دي، نیول شوي دي او افغانستان ته ډیپورټ شوي دي. نو مونږ هیڅ لار نه لرو. مونږ دغه یو تعداد افغانان خصوصا خپلې ویزې تمدیدولې. دلته بیا یو بل مشکل هم اوس نوی را پیدا شوی ده، تقریبا دا دوه هفتې به کیږي شاوخوا، یا درې هفتې به کیږي چې ویزې نه تمدیدېږي. د ویزو تمدید په دې شکل و، څوک په اسلام آباد راغلی دي په ویزه او په قانوني شکل په اسلام آباد کې اوسېږي، دلته بیا هغه څوک چې په میډیکل ویزې راغلي دي هغوی ویزې درې میاشتې تمدیدولې، او څوک چې په سیاحتي ویزو راغلي دي هغوی ویزې شپږ میاشتې تمدیدولې. بدبختانه چې دغه پروسه یې مثبنده کړې ده، تقریبا داسې ویلي دي
چې علمي صاحب وبخښئ، د دې دلیل څه کېدای شي چې ویزې نه تمدیدوي؟ آیا فکر کوئ چې د پاکستان د حکومت له دې اقدام یا له دې کار نه سیاسي مخي هدف دي، او کوم قانوني مشکلات افغانان لري نو ځکه دوی فشار پرې راولي؟
ګوري دوستانو، زه څومره معلومات لرم چې دغه خپل دی ویزې تمدید یو قانوني پروسه ده. هغه اسناد چې دوی غواړي هغه اکثر افغانان لري، ولې داسې خاص علت مونږ ولا که پیدا کړی دوی ولې دغه پروسه بنده کړې ده؟ دغه پروسه تقریبا مونږ سه هر ویزه تمدیدو، د میډیکل ویزه کې د درې میاشتو لپاره، او د سیاحتي ویزه چې د شپږ میاشتو لپاره، چې په هر نفر باندې تقریبا دغه چې اپلای کوي او دا ویزه بیرته اپروف کوي، تقریبا 18,000 تر 20,000 کلدارې په مصرفېږي. باوجود دلته د خلکو اقتصاد ډیر خراب ده، ډیر په ډیر خراب حالت کې ژوند کوي، ځکه دا دوه کاله که څه نه و دغه ټول مهاجرین دلته راغلي، اکثرا 90% اقتصادي مشکلات لري، ولی بیا هم هغه خپل سیستمونه جوړ کړي و، هغه ویزه په ډیر نورمال شکل تمدیدولې. داسې کوم خاص علت مونږ نه ده پیدا کړی، داسې خاص علت مونږ نه ده پیدا کړی، او دغه د مونږ دوستان چې دغه ویزه تمدیدوي هغوی هم اته نه پوهېږي. زه له ټولو سره په تماس کې یم، بس وایي چې بند دي. داسې امر سوی ده د وزارت داخلي له خوا نه چې که څوک د خپل ویزه دی وی مس لپاره تمدیدې مونږ تمدیدو کني قطعا نه تمدیدو.
ور بشو شاغله شازلمی ته چې په جرمنی کې میشته، جرمنی هم په روسي تیر کال په روسيو کې اعلان وکړ چې هغه افغانان لخپلی خاوري باسي چې جرمونه یې کړی دي. زلمی صاحب، داسې کسان چې په جرمونو تورن وي د افغانانو په منځ کې ډیر دي که کم دي؟
ډیره مننه قدرمن سروان صاحب، تاسو ته ستاسو لیدونکو اوریدونکو ته سلامونه لرم. دغه د پټول کې ویل شو چې د کډوالې ستونزه دا نننې کوستونزه ورته وي، یا دغه بهیر سم د انسانانو له پیدایښت سره را جوړ دی، او دغه سلسله تر اوسه پورې همداسې روانه ده. که هغه اروپایي هیوادونه دي، که آسیایي هیوادونه دي، که امریکا ده او که استرالیا ده، هر هیواد ته چې د ځمکې هر قاري ته چې کډوال ځي د یو لړ ستونزو سره حتما مخ کیږي. خو دغه ستونزې چې په اروپا کې یا په ټوله کې یا په جرمني کې مثلا ورسره کډوال مخ کیږي، یا په ځانګړې توګه افغانان ورسره مخ کیږي، موږ په دې باندې باید پوه شو چې کډوالي که هر هیواد ته څوک کډوال کیږي، هغه هیواد کوربه هیواد خپل ځانګړي قوانین لري، او دوی ورته د هر وخت مطابق قوانین وضع کړي دي، او هر کډوال چې راځي د قوانینو د مخې منل کیږي، او د قوانینو د مخې به هلته به دوی ژوند کوي. کومګه د آلمان کې د کډوالۍ بهیر د موږ وګورو غیر د دې نه چې دلته ستونزې دي، سړی باید په هغه اسانتیاو باندې باید فکر وکړي، هغه سهولتونه چې دلته کډوالو ته ورکړل شوي دي. مثلا دلته کډوال د سروان صاحب روغتیایی بیمه لري، که یو کډوال دلته منل کیږي د کوربه هیواد په شرایطو برابر په قوانینو د هغه د فرهنګ او د کلتور مطابق چې تاخت او تاز چې ته پرې ونه کې هغه پتا نه کوي. دلته چې دغه زمونږ کډوال افغانان چې اوسیږي دوی همه جانبه تقریبا خپل ازادي لري، دوی خپل کلتوري فرهنګي دینی هغه ټول مناسب چې دي دوی خو وجب
خو له دې سره سره ولې بیا هم ځینې افغانان جرمونه کوي؟
زه راځم اوس همدغه موضوعاتو ته زه راځم. ما غوښتل چې لږ په دغه مورد کې زه لږ وضاحت باید ورکړي. سړی ټول علت دا دی چې موږ چې یو چیرته کډوال کیږو، حد اقل دومره باید د هغه کوربه هیواد قوانین باید موږ په ځان باندې ومنو. متاسفانه دغلته چې هغه کډوال چې دلته دوی راځي، دوی د قانون نه آگاهی نه لري، هغوی د کوربه هیواد په قوانینو نه پوهیږي. یو خو دا دی چې زمونږ کډوالۍ نسبت د نورو هیوادونو کډوالۍ ته متفاوت دي، ځکه موږ په یو هیواد کې ډېر وزوریدو په خپل هیواد کې موږ باندې ټولنیز فشارونه شته دي، کورني فشارونه شته دي. بیا چې دلته راشو، دلته دغه د لارې یا په هر لارې چې قانوني لارې وي که ناقانوني لارې وي، موږ مشکلات په ځان باندې زغمو. دلته چې راشي د شرایطو تر فشار لاندې راشي، دوی د قانون له نه خبرې په وجه باندې د جرایمو ارتکاب ته مخه کوي، مرتکب کیږي، جرمونه کوي. او چې دغه جرمونه کوي، مثلا ټول نه کوي، یو نفر مثلا جرم وکړي، هغه په دغه ټولو کډوالو باندې بیا حسابېږي چې باید دا زماله اند قانون منل د کوربه هیواد، او هلته دغه په اصولو او مقرراتو باندې خپل ژوند تیرول دا تر ټولو خلاره ده. او د دې ډېر جرمونو او ناخوالو مخه نیول کیږي.
بل ډېر مننه، سلامت اوسه زلمی صاحب. بیا هم درزو دي په جرمنی او په نورو اروپا کې د افغانانو او خصوصا کډوالو افغانانو په ستونزو به خبرې وکړو. وربشه یو ځل بیا ترکیه ته گلزار صاحب ته. گلزار صاحب، تمه ده چې دا ځل ستاسو غږ واورېدای شو.
سلامونه او نیکی هیله.
سلامت اوسه کورم ودان. گلزار صاحب، غوښتل مو چې پوه شو په ترکیه کې د افغان کډوالو وضعیت څنګه دی، خصوصا وروسته له دې چې پرلپسې خبرونه ورکول کیږي چې د ترکیې پولیسو کډوال نیولې دي، بې اسناده کډوالې نیولې دي. څومره افغانان د دغو په منځ کې وي عموما، او آیا ترکیې ته اکثره تللي افغانان بې اسناده کډوال دي او که څنګه؟
د افغانانو مهاجرو وضعیت په ترکیه کې واقعا ډیر بد دی. د ناقانونه دلته قانوني خلک هم شته دي، سی اسناد لري، اقامه ورکوي دلته ورسره دي مخکنی، خو ناقانونه او بې اسنادو خلک دلته درول کیږي. د میټرو بسونو په استادګاګانو کې پولیس د اسنادو پوښتنه کوي، او څوک سی اسناد نه لري نو هغه خلک کمپونو ته بیایي، او له کمپونو نه بیا خپل وطن ته ډیپورټ کوي. او افغانان هم په دې کې ډیر زیات افغانان شامل دي، سه زه مبالغه و نشي، په میاشت کې په زرهاو کسان افغانان بیرته ډیپورټ کیږي. سه د اریانا او هوایی شرکت سره قرارداد لري، او هغه مستقیم بیایي هلته، او په کمپونو کې ساتل کیږي میاشت، دوه میاشت، درې میاشتې. او هغه د کمپونو وضعیت، د پولیسو وضعیت دا هیڅ ښه نه دی. نو افغانان دلته نه کوم داسې کوم کاروبار کولای شي، چې هغه نه له فابریکو کې که کارونه کوي، دا مزدور کاره طبقه چوپانیانې کوي، بیا هغه له خپلو جو نه راوځي، نه باندې وتلی هم نشي، چې ووځي پولیس دروي، اسناد پوښتنه کوي، چې اسناد نه وي مستقیم بیا یې کم ته.
صاحب ډېر زیاته مننه گلزار صاحب. له ایرانه کوم میلمه نه لرو، خو له ایرانه ګڼ شمېر افغانانو یا کډوالو افغانانو آزادی رادیو ته ټلیفونونه کړی دي، همیشه ټلیفونونه کوي، خپل مشکلات بیانوي دي او څو اوریدونکو پیغامونه به په ګډه سره واورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د آزادی رادیو کارکونکو ته ټول اوریدونکو ته السلام علیکم وایم. فصل سلامه زما دا پیغام یو ټولو مسولینو ته او ټول اسلامي کې شروع ته او ټول نړۍ یو ادونه ته ورسیږي چې افغانان په افغانستان کې وږی دي، د لوږې د لاسه مجبور دي چې بهر کشور ته ځي، روانېږي، په دغه رقم به شهیدان کېږي. زما د ټولو کشورو څخه دا غوښتنه ده چې افغانستان ته د قانوني اسنادو ویزې د لارې څخه حق ورکړي چې ولاړ شي بهر کشور ته، خپل د اولادو لپاره یو بله ډوډۍ پیدا کړي او مزدوري وکړي. افغانان چې دي بېوازله دي، افغانان چې دي د لوږې او د سختیو سره مخ دي، اقتصاد ضعیفه دی په افغانستان کې. افغانستان د اوسنی حکومت څخه مې غوښتنه دا ده چې د افغانانو غم وخوري او افغانستان خلکو ته د کار زمینه برابره شي، او افغانانو ته د نورو کشورو دپاره د ویزو د اسانتیا او کار برابر کړي چې ولاړ شي خپل ځان ته د قانوني لارې څخه بله ډوډۍ پیدا کړي. وسلام جوړ اوسي او دغه شهیدانو کورنیو ته ټولو ته تسلیت وایم.
سلام علیکم. زه د ایران د تهران د ښار څخه خبرې کوم. دغه ایران کوپر کافر چې دا زموږ افغانان په شهادت رسولې دي، ما د اسلامي امارت څخه دغه غوښتنه ده چې دی باید چوپ خوله پاتې نه سي. دوی مشران دی باید دته د ایران څخه تحقیق وکړي، راسي دغه ځای وګوري چې دا دې څنګه پېښه دې کړې ده، ولې ولې پر څه شي باندې ولې کوپر. ته خو د مسلمانۍ دوام که ته مسلمان هم ځان ته وایه، اوس که کافر یو دا کار یو شوروي او دا کار کړی والی، خو موږ به ویلی چې دا کوپر دی. ته خو ځان ته مسلمان هم وایه، د مسلمانۍ دوام که کافر سړی دی، ولې سړی دا رقم تیرباران کوي؟ پسونه خدانه دي چې دی کشور پسونه دونی ورمړه کله ولا کته غی پات اسلامت امارت اسلامي څنګه دروازه غی چوپ خله پات دی. دغه دولت په وخت خو براله ځانمرګ دی بوکه اسلامي امارت ته تاول زه جات کوم، دا غیر دغه مسلمانان وژنه پر دی باندې ولی او استی پر دغه یو پیداینه پر کوي، یو ځانمرګ پر د ایران ولی نه کوي، ته څه د سی بیا
دا ډول پیغامونه ډیر مشترلاسه کو. اکثره دا هم وایي په دغو پیغامونو کې چې ویزه هم ولري، پاسپورت هم ولري، ټوله قانوني اسناد لري، خو له دې سره سره د ایران په سړکونو واټونو کې نیول کیږي، ځورول کیږي. حتی ځینو خو دا هم وایي چې وایي پاسپورت یې درلود، ویزه یې درلوده، پولیس یې پاسپورټ او ویزې ورشلولي دي او بندي کړی دی. وربشو شاغل علمی ته، علمی صاحب، همدغه ډول شکایتونه په پاکستان کې شته او کنه؟ دا ډول منظور می دار چې لکه په ایران کې چې ځینې شکایت لري چې وای ویزم لرو، قانوني اسناد هم لرو، خو له دې سره سره مو پولیس دوروي او نیسیمو.
زه به یو شی وایم دوستانو، دغه دوه کال کې، لکه دوه کال او دوه میاشتې کې زه په پاکستان کې یم. دغه اوسنی دغه څلور پنځه ورځې چې کېږي دغه حالت مستثنا ده، ولې د موږ سره هېڅ وخت قانوني اسناد ولري، پاسپورټ ولري، ویزه ولري، سپیشل برانچ ولري، هېڅ وخت د پاکستان لخوا، د پاکستان د پولیس لخوا نه غلط برخورد نه ده سوی. او دائم اکثرا حتی ډېر افغانانو بس اسناد هم نه درلودل، د یو انیسیار کې به ثبت و، بیا به لمون سره ډیره زیات همکاري کېدلې. کله به چې هغه افغانانو چې اسناد نه درلودل او د پولیس لخوا به ونیول سول، او موږ به د یو انیچار سره ارتباط ونیو، ما خپل ور سره ارتباط نیو، اکثرا په لسهاو دفو په سلهاو دفو د یو انیچار وکیلان به راغله، د شارپ وکیلان به راغله، او د موږ افغانان به له جیلو نه له تانو نه را خلاص کړل. یعنی مطلب مې داره چې لمون سره زشت وضعیت نه ده سوی، خصوصا څوک چې اسناد لري قطعا سره زړه.
لیکن تیر کال په ژمي هم دغه وخت هم ډېر شکایتونه وو.
دا خو درسته راځي، بعضې وخت کیږي، ولی هغه له خلکو سره کیږي چې اکثرا اسناد نه لري. دغه اوس هم هغه څوک چې اسناد لري دغه کوم مشکل نه لري، هغه څوک چې اسناد لري او څوک چې پاسپورت لري ویزا لري او دلته هغه سپیشل برانچ ته دلی خپل ځانې پولیسو سره راجستر کړی څوک مشکل نه لري ولې متاسفانه دغه څلور پنځه ورځې کېږي حتی هغه دغو دوستانو د مهاجرینو چې د ویزو کې کم وخت پاتې ده هغوی هم ځورول کېږي هغوی هم نیول کېږي
ډیره مننه ډیره مننه سلامت صاحب علمی صاحب زلمی صاحب تاسو مخکې وویل چې کډوال افغانان خصوصا له قوانینو سره بلد نه دي او که دوی بلد واوسي شاید مشکلات نه وي لیکن یوازې قوانین هم نه دي کلتور هم ده او بل ځینې خلک وایي چې افغانانو په خپل وطن کې ډیر عجیب ډول خبري اوریدلی وی چې یعنی مثلا ډیر وری د پلی اروپا او غرب کې په دې خاطر چې یو چای وینجلی ته وي خزي ته لاس اچولای دی لا کلچر سره بلد نه دي دوی فکر کوي چې دلته ازادي ده ارڅ چې کوي کولای شي په دې خاطر هم ډیر اروپایان خصوصا افغانانو ته په غوسه دي په دې ارتباط په ځلونو خبرونه خبره شول چې افغانانو په وی شزي تجاوز کړی دی یا یو جلیدا دا ډول خبرونه تبن چې منفی انعکاس لري په ټولو اروپا کې په یوه یواد کې هم داسې و ناوړه پیښه وشي په ټولو هیوادونو کې خبريږي او ټول خلک به د افغانانو په اړه ناوړه قضاوت کوي ستاسو په نظر د شي په جرمني او نورو اروپایي هیوادونو کې لدی مسالې سره څومره کومه کړی دی چې افغانان بیا په اسانه څوک د مهاجر پایس ونه مني
ما مخکې د قانوني مراحل د تایت ترڅنګ ما کلتور او فرهنګ هم یاد کړو دا غلطه ځنه وخت داسې موارد را پیښیږي چې تاسو مخکې ویل چې باندې د سنگیری چې ګواکې راشه د اروپایي هیوادونو دی او دلته ازادي ده کاملا ازادي ده چې تکې یې سم نشته نه دلته هر څه د کلتور او فرهنګ د مخې نه دلته د خپل ځانګړي کلتور او فرهنګ د رضما تاکید هم پام دی دی دغلته یوازې دغه موارد یوازې د افغانانو د خواکه د ترسره کیږي هغه باندې کم بوي اما په ټوله کې ځکه دغه اروپا له ډیرو هیوادونو کډوال دلته راغلي دي دلته ترکی کډوال شته دي دلته ایراني کډوال شته دي دلته پاکستانی هندی د خصوصا د آسیایی هیوادونو ډېر دوته کډوال شته دي خو که یو کډوال دغه سه موارد باندې تورن کیږي یا نیول کیږي نو په ټوله کې د ټولو کډوالو نوم پکې بدیږي زمونږ تاکید هم همدا ده دغه ته دوی ځانګړي دفترونه لري ځانګړي برنامه لري د ادغام په نوم باندې چې څنګه کولای شي چې کډوال د خصوصا د جرمني کې چې موږ وسیږو د جرمني د کلتور او فرهنګ سره د څنګه متغم کاندي اما متاسفانه دلته افغانان یوازې دغه مورد کې تخطی نه کوي په ډیرو نورو مواردو کې مثلا د قبولي مراحل تای شوی نه هغه د دې د قانون نه د کار د قانون نه سرغړونه کوي مثلا تور کار تلاس اچي چې هغه اصلا دوی تر اوسه پورې د کار جواز نه وي اخیسته دوی کارو کې په دې باندې دوی مجرم ګڼل کیږي علاوه دغه موارد چې دا تاسو یاد کړه د ډېر موارد دي چې د کلتور او فرهنګ یا د ټولو کې د قانون د نه آگاهي په وجه باندې افغانان ورسره مخ کیږي چې موږ په کار دي چې موږ باید همه جانبه هر اړخیزه ټولو اصول او مقررې د مغه قربه هیواد ته موږ باید هغه په پام کې ونیسو او دلته خپل د ژوند لکه څنګه چې دوی موږ ته اسانتیاوې راکړې دي په هغه باندې قناعت وکړو او خپل د ژوند پر مخ بوځو دلته ډېر سهولتونه ورکول کیږي افغانانو ته اولادونه مفت مکتب ته ځي فیس نه اخلي بیمه مفت ده روغتیایی خدمات مفت ورته کیږي کورونه ورته تر څو پورې چې دوی د کار جوړ کیږي ژبه ورته مفته ځکه کیږي په یو کال یو نیم کال پورې د ژبه بیلابیل کورسونه ورته ورکول کیږي اما متاسفانه یوازې افغانان نه په ټوله کې ډیر کډوال تخطی کوي او دغه تخطی او سرغړونې بیا د جرمونو د ارتکاب باعث کیږي
بل سه ډیر زیاته مننه کور ودان خوشاله اوسه ور به شو گلزار صاحب ته. گلزار صاحب، تاسې قسم یو څه اشاره وکړه چې په ترکیه کې افغانان په کومو کارونو بوخت دي. دا شاید ډېرو افغانانو لپاره سوالی چې ولې دومره ډېر افغانان ترکیې ته ځي. آیا تاسې اشاره وکړه چې په ترکیه کې چندانې کار هم نشته او که وي هم ډېر سخته کارونه دي، نو بیا یې دلیل څه ده؟ تاسې له افغانانو سره وینئ، دا وینئ، هغوی څه وایي چې په څه خاطر ترکیې ته ځي؟
ترکیه اروپا او اکثر خلک سدل ترازی دوی په امده غنیت ترازی سه له ترکیه نه په یوانه یوالار لارسی اروپا ته، بل په افغانستان کې د سه نامعلوم آینده او کار نشتون د خلک ځوانانه اړ کړی دل ترازی او دیږي کې پاتې شي په فابریکو دی جو کې کار کوي، ډیر سخت کارونه کوي. دولس دولس ساعته مخکې زلمی صاحب وویل په جرمنی کې د مهاجرو ته صحیح خدمات شته دي، بیمه شته ده. دا خلک حتی څوک په شفخانو کې نه قبلوي، دوی شفخانو ته ځي او څه پیکیږي، مریضیږي. فرض کا فابریکه کې خو دوی نه بیمه دي او نه څه دي، یو څه پیکیږي، دوی بیا شفخانې نه قبلوي. نو ډېر زیات مشکلات دي دا په دې لارو کې، سړې هوا وي په دغه لارو کې راځي، مرګ په ځان تېروي. حتی
دا د لارې باندې کې اوس نور توضیح ورکې، لارې اکثرا دوی د ایران له لارې فکر کوم چې ترکیه ته ځي، او هلته په ډیرو مواردو کې د ترکیه او د ایران سرحدي ځواکونو په ډزې کړې دي، وژلې دي. څومره خطرناکې دي دا لارې؟
دا لارې ډېرې زیاتې خطرناکې دي، بغیر له دې چې پولیس په دوی باندې کډزی وکړي او که د پولیسو وهلو ټکولو باندې دوی شکنجه شي، دوی دغه لاره کې په دې یخو هواو کې راځي. دا قاچاقبران هم خلکو ته داسې تمه ورکوي، هغه ورکوي، امیدونه ورکوي چې پولیسو چک پوینټونه دا شیان نسته دي، کم دي په زمي کې. نو په زمي کې خو بالکل هغه کمی، خو واورې ډېرې زیاتې وي، ساړه دی کې ولګه راځي، تنده راځي، او په ورځو ورځو مزل کول دا بیا راځي. وان ته سرحدي ولایت دی، لامغه چې نه دوی باندې نه سي راوتلی، له دې ولایت نه وروسته باندې چې دا هغه حرکت کوي تر استانبوله پورې کېدای شي پنځلس شل ساعته لارې. په دې لارو ټولو کې پولیس ډیر زیات ولاړ وی، او دغه موټر تر اخیزي د دې ټولو موټرو کې د خلکو اسناد چک کوي، ګوري وی سی اسناد څوکونه لري داخلي، اما غوان نم نشي راوتله. دا دومره زحمتونه وی وستل ایران ته په مرګ په ځان قبول کلاړ، ایران ته، ایران بیا زی وانه پر رسیدي، وانه برته ریپورت کیږي.
بله، په دې وان کې یو خبر تیر کال خبر شوی و چې یوه سیمه ده چې هلته شاوخوا د زرو کسانو قبرونه دي، او وایي چې دا ټوله مهاجر دي چې له ایرانه ترکیې ته تللي دي په دې هیله چې له هغه ځایه به اروپا ته ځي. یعنی دومره ډېر کسان وژل شوي دي، یعنی په یو ځای کې د نړیوالو رسنیو د زرو قبرونو یادونه کړې وه. د دغه سیمه کې، په دې وان سیمه کې دا افغانان چې ځي، دا هم اورېدلی دي، نه پوهېږم دا خبره څومره دقیقه ده چې وایي دا قاچاقبر تر هغه ځایه پورې رسوي، او هلته بیا د برمتګرو یا یرغملګرو لاسته ورکوي. هغوی ورته کورنیو ته خبر ورکوي چې دومره پیسې راکړه کنه زوی دی یا خپل دی ژوندی نه پرېږدو. دا خبرې څومره حقیقت لري؟
ما ته یو دوست، یو ملګری د همدې په خاطر باندې زنګ وهلی و چې ته څه کومک کولی شې، دغسې د مونږ کس دی او هغه دی. نو د پیسو غوښتنه یې کړې وه، درې زره ډالر ترې نه غوښتي وو. نو دا شیان شته دي، واقعیت دی، دا 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 له واقعیت لرې خبر نه ده، ما خپله اورېدلې ده، دا کس راته هغه کړی دی. نو دا شیان شته دي.
بله صاحب، ډېره مننه، سلامت.
خلک په مړي پراته دي سرخانو کې.
بله، ډېره زیاته مننه. قدرمن اوریدونکو، تاسې له ازادي راډیو تر شته اسمان لاندې خبرونه اورئ. په دې خبرونه کې په نړۍ کې د افغان کډوالو په ستونزو خبرې کوو. زموږ د خبرونې میلمانه دي په جرمني کې میشت افغان ژورنالیست شاه زلمی زلمی، په ترکیه کې میشت افغان هارون ګلزار، او په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا مشر مایوند علمی. تاسو ته هم په څو شیبو کې نوبت درکوو چې ټلیفون وکړئ او زموږ له درنو میلمنو څخه د موضوع په اړه پوښتنې وکړئ. زلمی صاحب، تاسې ژورنالیست یاست، د افغانانو له وضعیت نه په ټولو اروپا کې خبر یاست څومره چې زه خبر یم. دغه مشکلات چې تاسو مخکې اشاره وکړه چې په جرمني کې افغانان لري د په نورو هیوادونو کې څومره دی؟ اروپا خو ډیره سره نږدې ده، یو بل ته تګ را تګ اسانه ده، او شاید داسې کم افغاني چې څو هیوادونو ته سفر نوي کړی. په نورو کې مثلا فرانسه کې، بلجیم کې چې تاسو ته ډیر نږدې دي، یا په هالند کې او سویس کې، هلته د افغانانو وضعیت څنګه دی؟
سروان صاحب، په ټولو کې ویلی شو چې دلته چې کوم د کډوالو په اړه چې کوم اصول یا کوم مقرره چې دی ټاکلې ده، دا په ټوله اروپا کې د قابل د تدبیر ده، او ټول یو شان دغه قوانین هلته پلی کېږي. خو دغه پیښې چې اوس دغه خصوصا په دغه وروستیو ورځو کې چې را پیښې شوي دي، دا ځکه قابل د اندېښنې ځکه دي چې په دې کې که یو افغان داسې یو عمل کوي، دې کې د ټولو افغانانو د نوم د بدوي لامل کېږي، او په دې کې بیا ټول افغانان یادېږي. خو بیا ښه دی چې دلته د دې تر څنګ چې دوی په دغه مورد کې خپل ځانګړي قوانین لري، دغلته بیا پولیس او د دې چې کوم تحقیقات چې دوی بیا کوي، بیا هغه هر څه د تحقیقاتو په پایله کې رابرسېره کېږي. مونږ نشو ویلی چې افغانان چې د دغه جرمونو مرتکب کېږي، ساروان صاحب، دغه هم خپل ځانګړي علتونه لري. یو خدا دی چې مونږ دلته دومره زر نشو کولی چې ځان د اروپایي هیوادونو د کلتور او فرهنګ سره ځان سره مونږ سره وصل شو، یو ځای شو، ځکه با وس د دې چې دوی زموږ کلتور او فرهنګ ته درناوی لري.
لیکن زلمی صاحب، دا به اوس د څه کلتور سره مشکل وي؟ جنسي تجاوز، غلا، تیری، دا زموږ په کلتور کې بد شیان دي.
زر اعظم هم دغه موارد ته دلته سید اغوی د مخکې تاسو ډیر یو قوي خبره وکړه، تاسو ویل چې اغوی فکر کوي چې راشه دا اروپایي هیواد د دلته کاملا ازادي ده. افغانستان او د دې کې ډیر فرق ده. افغانستان کې یو سړی کولی شي چې مثلا سلور خزی ولري، خو په اروپا کې خود دا جواز نشته ده. ته دا حق ته حاصل نه ده چې ته سلور خزی ولري. یا مثلا یو 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 اولاد د دلته تاسو هیڅ تانه د جدا کېدو هیڅ اجازه نه لري، تر عمر پورې باید مور او پلار سره باید وي. اما دلته تر اتلس کلنۍ پورې، اتلس کلنۍ نه اخوته یو زلمه یو نوې ځوان شوی، هغه حق لري چې خپل ژوندو کې که هغه الک وي که جنۍ وي. ځینې قوانین دي چې باید هغه باید دوی ومني. یو هغه دی چې د خپلو مثبت د خپل افغانان چې کوم مثبت فرهنګ او کلتور لري، که هغه ساتي، هغوی پورې اروپایي هیوادونه کار نه لري. خو دې کوي چې افغان تر آخره پورې خپل اولادونه سره ګډ او مشترک ژوند ولري، تیری دی، او که وغواړي چې نه تیری دلته قانون ورته اجازه ورکوي. او که چېرته ته د افغاني کلتور د مخه نه ځان سره خپل والدینو سره اوسېږي، واوسېږه یو کور کې واوسېږه، څه ممانعت نشته دی. خو مونږ افغانان چې بعضې جرمونه کوي، ساروان صاحب، لږ خپل د هغه سرشاری او هغه کوم کلتور چې هلته لري، یا هغه بې پروایانې چې هلته لري، یا د قانون ته نه منل دي، سرغړونې دي، هغوی اوس هم په دې فکر کې بد جي. هغه خلک بیا دلته د قانون ښکار کېږي، دلته بیا دوی ورته دا 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 اجازه ورته نه ورکوي، ځکه هغوی د هغوی برخلیک ټاکنه کېږي. دلته هغوی مجبور دي چې دوی د جرمونو په نتیجه کې، مثلا یو مخکې ته مونږ واورېدل چې آلمان کډوال وویستل، بېرته افغانستان ته ولېږل، چې ډېر درانه جرمونه لرلي وو. نه صاحب، مثلا په قتل باندې تورن و، په ډېری افغانان خپلې مېرمنې ووژل. دغه وروستۍ پېښې چې تاسو ورته فکر وکړئ، دا هغه څه دي چې مونږ هماغه دغه خپل کلتور او یا هغه مرد سالاري چې مثلا هلته لري، دلته په همدغه فکر باندې دی کار کوي، داسې باید ونه کړي.
بله بله،
زه چې په دغه کلتور او په قانون باندې زه تاکید کوم، خاص په همدې خاطر باندې چې زما افغان ورور ته چې راغلی دلته، تا دپاره قانوني هر څه دلته شته دی، خو که ته د دې خلکو د قانون مطابق ته خپل ژوند عیار کړې. دلته د ژوند عیارول یو ځانګړی استعداد لري، یو حوصله مندي غواړي، وخت غواړي، دغه وخت سره ځان عیارول دا 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 د پوی خلکو کار دی چې هغه یو سړی په دې باندې پوه شي چې زه په څومره سختیو درته راغلی یم، یا مثلا په څومره سختیو په څومره لګښتونو باندې آلمان حکومت زه درته راوړی یم. یوازې آلمان هم خو افغانان نه دي راوړي، فرانسې منلی دي، اتریش منلی دي، بلجیم منلی دي، هالند ټوله کې. ځینې وخت کې داسې نه شي چې دا زما خبرې خدای مکه د کډوالو په مخالفت کې څوک حساب نه کوي. ځینې وخت کې ډېری هیوادونه دي چې د کډوالو د حقوقو نه سرغړونه کوي. مثلا بغیر د جرم نه ترکیه چې هلته کډوالو هیڅ جرمی کم مورد نه لري، اما تیاری ډکیږي او 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 کابل ته لیږي. یا مثلا په لندن کې د کال د مخه موږ واوریدل چې د برېټانیا نه کوم افریقایي یوګاندا هیواد ته لیږل، هغه کوم جرم نه کړی خو فقط د یو کډوال په صفت باندې هلته تللی. یا مثلا پاکستان را وویستل بې د کوم جرم، بې وخته ټول افغانان په زور را وویستل. دا د نولسمې نیمه پیړۍ
ډېره مننه
د نړیوال قانون نه موازینو نه
سرغړونه چې ډېره مننه بله کور ودان سلامت اوسې. تاسې د قوانینو یادونه وکړه او ما هم وویل چې ځینې افغانان فکر کوي چې په اروپا کې آزاد آزادي ده، حال دا ده چې دلته لا دومره قیودات شته چې یو مثال زه ویلی شم چې که څوک د شپې له لسو بجو وروسته په لوړ آواز خبرې کوي یا په لوړ آواز موسیقي ژغوي، په دې هم ممکن ده چې پولیس پسې راشي او وینیسي او یا سزا ورکړي یا جریمه یې کړي. یا کله پیاده رو له مخصوص ځای نه پرته سي زیبرا لاین بولي لږه پرته دغسې څوک په سړک کې تیر شي، ممکن پولیس ترافیک جریمه کړي. یا که یو څوک کثافات په سړک واچي لکه زمونږ خلک چې کیله وخوري او بیا یې په سړک واچي، ممکن پولیس یې ونیسي او جریمه یې کړي. یعنې دا ډول سختۍ لا ډېر دي، چې قوانین ډېر اجرا کیږي، نو ازادۍ برعکس هغه څنګه چې خلک فکر کوي هغه سي نه دي. وربشو علمي صاحب ته تمه ده چې دا ځلې خبري واورېدې شو. علمي صاحب، زما پوښتنه مخکې له تاسو څخه دا و چې تاسو یوازې د اسلام آباد یادونه وکړه چې په وروستۍ یو اونۍ کې له کډوالو سره یو څه زیات شوی دی، بې موجبې هم نیسي. په دا مشکلات یوازې په اسلام آباد کې دي او که د پاکستان په نورو ښارونو کې هم؟
څنګه زما مخکې مو ویل صاحب، زه له کویټې سره، له پېښور سره، له ټولو سره په تماس کې یم. فعلاً دغه مشکلات تنها په اسلام آباد کې دي، تنها په اسلام آباد کې دا مشکلات دي. په کویټا کې زموږ افغان مهاجر دي، زه ور سره په تماس کې یم، زموږ مشکلات نه لرو. په پېښور کې هم چې دي هغوی مشکلات نه لري. دغه مشکلات فعلاً صرف او صرف په اسلام آباد کې دي.
هلته یو بله مسله هم شروع کړه چې یونوسی به اخلي خامخاسې، یعنی د نه اعتراض یو سرټیفیکټ، دا د څه لپاره افغانانو ته اتمی شوی دی؟ یو ویلي دي چې که دا ونه لري نو هیڅوک هم نه پرېږدو.
دغه 15 نومبر باندې د کورنیو چارو وزیر صاحب د پاکستان، یعنی وزیر صاحب د داخلي د پاکستان، ویلي و چې بعد له دې نه چې افغانان په بعد له 2015 کال نه چې افغانان په اسلام آباد کې اوسیږي باید ان او سی واخلي. دا ان او سی د باوجود چې د افغانان راسي باید په وخت کې ځان راجستر کاندي. دا ان او سی یو نو خاص راجستر ده چې باوجود چې موږ دلته راځو راجستر کیږو، نو یو ور بیا باید موږ راجستر شو او د موږ ټول فامیل د څوک چې په اسلام آباد کې ژوند کوي د ټولو مهاجرینو او د دوی لپاره ورقه ورکوي په نام د ان او سی باندې، به بالغ به کولای شي چې افغانان دلته پر راحتۍ ژوند وکړي. ولی تر اوسه هم په رسمي شکل نه ده شروع شوی. صرف وزیر صاحب د داخلي د پاکستان ویلی و چې په شروع د 2015 کال کې افغانان چې په اسلام آباد کې اوسي کې باید ان او سی واخلي، ولی تر اوسه هم په شکل د رسمي دا موضوع نه ده شروع شوی.
پرست ډیره مننه، سلامت اوسې. اوس په ورشو درنو اوریدونکو ته وګورو چې دوی څه نظرونه لري او څه پوښتنې لري. مهرباني کوي آزادي راډیو د ترشنا اسمان لاندې خبرونه.
سروان صاحب ته او ستاسو ملمنو او ټول اوریدونکو ته نیکي هیله او احترامات وړاندې کوم. د توخیم د زابل ولایت
څخه مهرباني کوي حاجي صاحب، مهرباني.
مننه. رښتیا هم لکه محترم ملمنو او تاسو دې ښه سربندونه وکولې، مهاجرت یا خارج ته تک یا کډوالي یا په غیر قانوني قاچاق ډول باندې د لوخت خدمت د افغانانو یو کار د سکیه یعنی هغه وخت کې چې د داوود وخت کې په هغه وخت کې په پاکستان ته خلک اوښتو په د سرحد باندې په قاچاق اړول بیا تر اوسه پورې پاکستان ته په قاچاق اوړي و خارج ته ځي ترکیې ته ځي پاکستان ته ایران ته دا له وخته ښه زموږ د افغانانو عادت ده خدای دې دا عادت زموږ دخه لري کې نو پرون د جمعې په ورځ پر ممبر باندې یو عادم واز کاوه هغه بیخي دا ډېر بد وبلل چې په شرعي لحاظ باندې دا یو غیر قانوني کار ده او غیر شرعي کار ده که څوک مړ شي خونې په خپله غاړه ده یعنې ایات شریفې ووایو چې تاسې ځان په تهلوکه کې مه اچوئ دا یو ښکاره تهلوکه ده د مایانو خوراک
لیکن توخی صاحب حاجي صاحب توخی یوه مسله ده چې ډیر شمیر دا سیاست اړخ بلایي وی خواته کوسه داسې به فکر وکړو چې افغانستان کې قرار قراری دا وي څوکې چاته څه نه وایي دا به در سره تاسې که زه ووایم تاسې به دا خبرات من راته وکړي لیکن له اقتصادي نظر هم ډیر خلک په تنګ دي ډیرو خلکو کار له لاسه ورکړی دی نفوس ډیر شوی دی بیکاري بېحده زیاته ده لوږه ده نو ډېرې کورنۍ مجبورې دي چې یو څوک واستوي یو ځوان واستوي څو یوه ګوله ډوډۍ ورته پیدا کړي په خارج کې
ستا خبره بالکل معقوله ده او حقیقت ده رښتیا هم دلته چې خلک زیږي یو نیم به د منظرې یا د عیش او عشرت لپاره ځي اکثره خلک خو مفته معلوم دي چې دا ایران ته زموږ خلک ځي دا مجبوریت ته نفوس انسانان ډېر ستونزه کې نه پرسېږي
په داسې حالت کې دا مولوي صاحب ستاسې څنګه داسې فتوا ورکوي
نو هغه خو د شرعي لحاظه ده خو وویل یعنی په شرعي لحاظ باندې د ده وظیفه او دغه د مف چې په شریعت کې ناروا ده نو په شریعت کې شی ناروا سي په غیر قانوني او په قانون کې ناروا سي نو که یو څوک وژی سي هغه به تیغ لا کوي نور هغه خو ده ته نه روا کېږي دی دی وژی دی دی مسکین یې نو د شریعت خو نه بیا جلا حکم ده نو هغه داسې دلیل وایي که زه نه یې ویلی زه وایم
صحیح ډېر مننه نور که پښتنه هم لري کنه
هو له محترم میلمانو څخه مې دا پوښتنه ده چې په څه ډول کېدای شي چې دا افغانان له دې مشکل څخه ځان خلاص کړي آیا یو دا یو طرحه نه ده چې د افغانستان اسلامي امارت د یو عربي ملک یا له ترکیه سره یا له بل ملک سره قرارداد وکړي او په پاسپورټ او په ویزه باندې دا کاریګر ټول دوري ولاړ شي نو دا یو لار کېدای شي او کدی یو بل مجوزه لار یو بل طرح وکړي نو موږ له دغه څخه پښتنه لرو
ډیر زیاته مننه کور دی ودان سلامت اوسې حاجی صاحب توخی بل اوریدونکو لرو ځان راو پیژنې ازادي رادیو
السلام علیکم سروان صاحب زابل ولایت شمول زو سرادی ولسوالۍ تاج باز محمد خبره کوم
مهرباني خو حاجی صاحب باز محمد
او مرمنو ته سلامونه وایم باب له سلام سیر سلام چې توفیع کاتم وایم خبره خدای د وروره ما پیدایش په پاکستان په کوټه کې شوې ده هر بیا سروان صاحب
بله بله ستاسو خبري اورو
نو زما پیدایش په پاکستان په کوټه کې شوې ده په هغه ټیم کې چې زما ما زه پر زړه د ګرځې د هینو د پاکستان جنگ وای نو پاره ټیم کې چې بیا بشټول شیر نه سي بشټول چې اول کار شناخت کارتو د شروع خو بیا د ازمیر کې بلګا صاحب خپل شناخت کارت جوړ کړی په هغه ټیم کې په 15 کنداري جمع کې دی بیا د خدای پاک وختونه تیرېدو بیا چې دغه د افغانستان جنگونو شروع شو د شوروي جنگ شروع شي بیا ازمیر پلار موږ بوت نو هغه کم دفتر ته چې نادرا په پاکستان کې ورته ویل موږ ته شناخت کارتونه د زمونو تر جوړول نمونه لیکل نو بیا کوم هغه په نادرا کې افسر شي وای هغه افسر زموږ پلار ته وویل هغه پښتون وای بیا ورته وویل په هغه ټیم کې خو دا کمپیوټر او دا شان نو کتاب دی راوړوي زموږ پلار شکر الحمدلله وسن ژوندې د درې نیمه کال عمر ده بیا هغه افسر ورته وویل لاجه صاحب ته د زمونو تشنښت کارتون نه جوړه دی ول وو لاجه صاحب تاسو ته زر شنښت کارت جوړ
مو تاسو ونه چې اصلی قصه دی راغلی و چې تلیفون مقطع شو خیر یو بل اوریدونکو ته به ورشو ځان راو پیژنې آزادی رادیو مهرباني کوئ
السلام علیکم
و علیکم السلام
سلام علیکم فرمان صاحب، جوړ خیره ته صافی نه کاښانه
مهرباني کو صافی صاحب، یو څه ژر چې وخت کم دي چې بلبانه هم بیا ستاسو په څرګندونو تفسیری وکي.
نو زما خو پښتنه دا ده چې دغه کوم کار چې دی دا په دې نظامو کې دی کنه، ګوره چې دا د خلقي نظام راونی تر نه پورې چا په افغانانو باندې لاس نه دی راکش کړی کنه، او کدل ته دی خپل منځ کې ګوره جوړ راشي د نورو دولتو سره د نړیوالو سره د متحدینو سره مقصد جوړ راشي دوی په رسمیت وپېژني چې زموږ حکومتونه، نو بیا د افغانانو ته خپله په دې ملک کې کار پیدا کیږي، ګوره دا کار بیرته پیدا کیږي. کدلته دی چې اوسو کې چې په دې باندې د هره خواته د نړیوالو بندیزونه وي، او دلته په وطن کې فقر دی، 50 کاله انقلاب تیر شوی دی، نو دا به دیو ته به دا کار د کومه شي دی ته به ډوډۍ دی چې دا پر دې کې اوس دا دغه دلته چې پاتې دي دغه ته نه پیدا کیږي، دا د ایران او د پاکستان او خراسان دی ته هم نه پیدا کیږي.
بله ډیره مننه.
او دلته مختلف ماده چې دا چې دا نور شان چې دا ودلته په دې ملک کې ګور قانون نشته دی کنه، دا چې بل ځای امداد چې موږ خپل افغانان هم دې قانوني کوي کنه، ما ولس کال په ایران کې تیر کړی دي، ما ته مامور څه نه دی ویلي. اکثر خلک دې ځان الله چې حالت هم ډیر بیلاره بیلاره کارونه کوي، په دې کې هم دلته یو غشته دی، خو خیر دی دغه مخ نیوله مګمانه اوس خو په عامه توګه باندې دا کار کوي چې پاسپورت سره پاسپورت شي کا ویزه سره ویزه
ډیره مننه. اوم ویل چې لاندې خبرې یو بل اوریدونکی به هم باورو، بیا به ورشو میلمنو ته مهرباني کوي تاسې لطفا یو څه لاندې خبرې وکړئ. مهرباني. نه ټلیفون یې قطع شوی دی، وربشو خپلو درنو میلمنو ته. لومړی زلمی صاحب که تاسې لنډه تبصره پې وکړئ. د اوریدونکي چې توخی صاحب ویل چې مهاجرت افغانانو یو ډول عادت ګرځېدلی دی، د دې مولوي صاحب یادونه م وکړه چې ویلې مهاجرت غیر قانوني مهاجرت ناروا کار دی، تاسې څومره ورسره موافق یاست؟ په نورو هیوادونو کې خو دا چیرته چې تاسې اوسئ که یو څوک اوزګار یې دا د دولت وظیفه ده چې هغه ته ډوډۍ ورکړي، معاش ورکړي، که کور نه لري کور ورکوي، که د صحت امکانات لري هغه ورته مهیا کوي، دوا ډاکټر هر څه مفت دي. دا د موږ وطن کې خدایه و هم نسته، له دې سره سره څومره د دوی دا خبره معجب ولې.
راجی صاحب توخی ته زه ځانګړی سلامونه لرم، او زه دا وایم چې دغه د کډوالۍ بهیر دا ناروای څوک نشي ګڼلی، ځکه دا پیغمبر د خدای دغه هجرت کړی دی، د مکې نه مدینې ته تللی دی، هلته مهاجر شوی دی. دغه زمونږ دغه سنه باندې چې دغه مونږ چې دغه سجده دغه 14-2-14 چې وایو، خو تر اوسه پورې خو هماغه د هجرت سنه ده چې دغه مونږ کوو. یعنی په اسلام کې هم مهاجرتونه او هجرتونه صورت نیولی دی، دا کار شوی دی. بل خبره دا ده چې توخی صاحب دا وویل چې د دې مخه څنګه نیول کیږي، که ورته د کار زمینه برابر شي. یوازې اقتصادي مهاجرتونه نه دي په افغانستان کې، افغانستان کې یو لر سیاسي ستونزې دي چې خلکو ته راولاړې شوي دي د نظامونو نه مخکې. یو بل ورور دغه ګل صاحبي صاحب وویل چې دغه 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 یوې پیړۍ نه نیمې پیړۍ نه راپدې خوا چې افغانان د حکومتونو سره په ستونزو کې مخ دي، سیاسي مشکل لري ورسره، ټولنیز مشکل ورسره لري، یوازې د کار مسئله نه ده. ډیر خلک دي چې زمیندار دي، جاګیردار دي، سرمایه دار دي، اما په خپل وطن کې ژوند نشي کولای. ډیر خلک دي چې خپوی خلک دي، د کار خلک دي، سیاسي خلک دي، هغه ته ژوند نشي کولای. یوازې د کار ستونزه به نه وای، او د افغانستان ټول خلک هم دومره غریب هم نه و. خو دغه د مهاجرتونو لړۍ د حکومت د بې کفایتۍ د وجې نه راولاړه ده. دغه 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 50 کلونه را په دې خوا چې دا 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 دغه بحران او دغه ناورین سره موږ لاس او ګریوان یو، او دا یوازې د کار مشکل نه ده. حاجي صاحب باید په دې باندې پوه شي چې حاکم نظامونه او حکومتونه هغه کفایت او ظرفیت نه لري چې خلک ځان سره وساتي. هغوی هر څه حکومتونه خپل په انحصار کې ساتلي دي، که کار دی د دوی په انحصار کې دی، که سیاست دی د دوی په انحصار کې دی، که امنیت دی د دوی په انحصار کې دی، د دوی په خدمت کې دی، که اقتصاد دی د دوی په خلکو په خدمت کې، او سوداګري د دوی. و افغانستان خو د 30 میلیونو وګړو مشترک کور دی. ډیر څه دغه 50 کلن هو نظامونو او حاکمانو ډیر څه موږ نه واخیستل، ځکه موږ مهاجر شوي یو.
ډیره مننه ډیره مننه سلامت اوسې کور ودان سلامت اوسې بله د مو وویل ګلزار صاحب تاسو مخکې ول چې ډیر شمیر افغانان ترکیه ته په دې هدف چې له غزا به اروپا ته لاړ شي آیا له ترکیه اروپا ته په اسانه تلل شي ګلزار صاحب تاسو زما ژغ واوریدو
بله بله غږ مې واورید د اخري جمله باندې پوینشم
او اخري جمله دا و مل تاسو ول چې ډیر افغانان ترکیه ته په هدف ځي له غزا به اروپا ته لاړ شي آیا له ترکیه په اسانه بیا اروپا ته تلی شي هغه څومره مشکلات دي مخ کې
نه نه په اسانه هیڅ لارې نشته دي کله زمکه دغه دی وچه لارې دي دا وچه لارو کې د بلغاریه دي او دغه جو کې په باندې دز سوي دي خلک وزن سوي دي نور دی وبولاری دی سه پشکوش په پا هفتو 15 ورځې شپږ ورځې یو هفته لس ورځې په کشته کې دوی د قاچاقبران ورته دروغ وایي وړې وړې کشته یې په هو کشته کې دی هغه دی تعداد په کې د مسافرو ډیر زیات دي د ماجرین په کې بارایي او ځکه په سپور بو لاو کوي رواني ایتالیا ته ځي دا لارې په دې کېشته غانې وړې خرابې په لارې کې خرابې دي تیل خلاصوي ډوبېږي په باندې خلک مو غوږ تاسو خو اکثره وخت خبرونه اورو نورې په ټپونو وړې وړې کېشته غانې دي نه وس خو په ترکیه کې دومره قواغه پولیسو سختګيري نه ولله سدا څوک له خپل کوره حرکت وکي هغه نقطه پورې زی دغه خلک څه غواړي لاړ شي په کېشته کې اما هغه د نقطې ته نه رسیدا د انیول کېږي او ریپورت کېږي نو په دې کې فامیلونه استه فامیلونه زی فامیلونه به ماشومانی په کې زړې دا ټول په ډېر سخت سخت حالت ویني ډېر تجربه کړی نه پويږي باز خلک سی ویني ولا دا یو کېشته لاړ خلک لاړل د خوانه نور مر پسې خطا شي بیا دوی په سر خوړلې پس سل کېشته کې به دوه نه وځي نو دانس خبره ده خو دا نور خلک د قصونه خبر نه دي سختيان په ځان نه لیدلې نو ځانه چی په غلارو باندې الله دې رحمت وکړي
بل یو بل پښتنه هم چې څو ځلې په ترکیه کې خبرونه خبره شوي هغه دا ده چې ځینی خلک چې ځینو افغانانو چې له ځینو سره کار کړی دی بیا هغه معاش نه دی ورکړی یا په ځینو مواردو کې خدا سیم شوي دي چې مجبوره کړي دي چې په زوره د بدن ځینې غړي لکه ګردې یا پښتورګې هغه کې ورکي او بل انسان ته چې ناروغ دی هغه ته پیوند کې
د پیوند د مسایل خو مونږه کله دلته نه دی اوریدلی خو د معاش نه ورکول دا معمول ده دلته ترکیه کې ترکیه کې الکان زی په فابریکو کې کار کوي 12 ساعت شپه ورځ کار کوي او ډیر سخت کارونه دي دی ولاړې کارونه دي ډیر سخت کارونه دي هغه کارونه کوي او میاسه پر کېږي میاس بعد کې بس ماش ورته نو ورکول کېږي او کچا کالم کارو کوي هغه یو دوه میاسه په اخر کې ترنه ګرځول کېږي او نه ورکوي
ډیر مننه کوربدان شاخلې ګلزار قدر من اوریدونکو تاسو له ازادي رادیو ترشناس لمان لاندې خبرونه اوري په دې خبرونه کې بنړی کې د افغان کډوالو په ستونزو خبرې کو د ایران د وکټوال پیغام به هم سره وورو زموږ ملمانه شاغله زلمای میوند علمی او هارون ګلزار دي
السلام علیکم د ازادی رادیو نبی الله زابلای د زابل لارغنده بولسوالی شیګان کلینه خبرې کوم سو ورځی زمش د ګران هیواد افغانستان تنکی ځوانان ګلان ترڅنګ وړو کې ماشومان او میرمنې په قاچاک ایران تتله د ایران پر پوله پولیساتو ځواکونو په ناځوان مردانه مرګ و وجل هغه شهیدان
کړ د زابل سپ پیغام له صاحب ایران نه بلکې له زابل راستول یو دی هغه زړی قصه په اړه چې دا قصه وس ډیره په خواني شو څو میاشتې په خوا دا پیښه په د ایران په سیستان او بلوچستان په ساروان سیمه کې شوی و او په اړه ډیر راپورونه خبره شول. خو نور په دې خبرونه کې وخت نه دی پاتې. لخپل درنو ملبنو به مننه وکم. شاه سلمی زلمی په جرمنی کې میشت افغان ژورنالیست، په ترکیه کې میشت افغان، هارون ګلزار په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا مشر، میوان علمی څخه ډیره مننه چې په خبرونه کې ګډون وکړ. زموږ او ستاسو اوریدونکو پوښتنو ته ځوابونه ویل. همدارس له درنو اوریدونکو منندوی یم چې ټلیفونونه وکړل او نظرونه څرګند کړل. دا ځلې رادیو خبرونه څلور ویټ ساته اوریدای شي.
جهان میں سے پروا لاس کے لاس لرا مستا سا پختانا میں علاج سا خبرے میں دوا سا خبرے میں دوا سم میں دن سے میں دنیا نہ غالرم نہ دا سا پختانا میں علاج سا خبرے میں دوا سا خبرے میں دوا
صحت